السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. ازادي راډیو له دې شپې په 21:15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان دي بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلی دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 1.5 ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې رغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 122 کسان یې رغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله. اوی ویل د اورګاډي له الوزولو وروسته دیرش امنیتي سرتیري هم وژلي دي. د ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم وشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر هم وژل شوي دي. د باجاوړ، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکسونو پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګیدلی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکراتو وروسته د دیرش ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. دا احتمال هم شته چې دواړه لوري به اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار ویلي دي چې دوی د اوربند لړمهالې ژمنې نه، بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې ځنډول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلي پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلې او بمباري یې پرې کړې ده. اسرایلو او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند تړون د غزولو پر شرایطو تر اوسه نه دي صلاح شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 1200 کسانې ووژل او شاوخوا 2500 نورې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 8500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به واورې چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په نیویارک کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع په مقصد د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
داد خواهی کول دی افغانو امیرمانو پا حقنو که ده ها دی خزو دی برنامو دی تقریب دا مختلف برنامو که دی شبکه رول دیر مهم آورین.
ایرانی چارواکی وایی چه به اسناد افغان کدوال لروختیایی، خوانیزو او نور خدماتو به برخی کوی. ده باجوار، مومندو او کنار اوسیدون کی پر دیوران کرخه ده لگیدلو محدودیتونو ده لریکی دو غختنه کوی.
در تجارت لاره د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سدي نه تړلې کیږي. تجارت دی د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وایي اوکراین ته د پوځي مرستو لړۍ بیا پیلوي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. د افغان ښځو د نړیوال شبکې ای ډبلیو ان ای په نوم د مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشته سحاک په راپور کې
د افغان ښځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمېر افغان میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وي ترڅو د افغان ښځو نړیوالې شبکه یا ای ډبلیو ان ای په نامه یو نړیواله مدني ټولنه جوړه کړي. د افغان ښځو نړیواله شبکه په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه وو چې د افغانستان د نړیدلې جمهوریت پر مهال دننه په افغانستان کې رامنځته تشوا. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې وو په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نن په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول، او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر له هیواده ووتلې او یو شمېر نور د نن په افغانستان کې په کورونو کې نول شوې. د افغانو ښځو نړیوالې شبکې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ښځو د غک پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په مخه وسو دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یاد شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غک پورته کولو ترڅنګ په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
ان آی چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه کې دا اولین او قدیمی ترین د ښځو افغان ښځو شبکه وه چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرانس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغانو میرمنو هلته ګډون کړی و، له هغه وخت همدا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي. معلومدار د دې ښځو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهي کول د افغانو میرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، او د ښځو د برنامو د تطبیق او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین و. او په افغانستان کې چې کار شروع کړ په افغانستان کې ډیر زیات مهم فعالیتونه یې کړي و او کوي، او دا زه فکر کوم چې دا ډیر اړین وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي و د هغې ته دوام په بیملري سطحه چې نن سبا ډیره مهمه ده، او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارم دا ډېر مهم او اړین او زه امیدوارې ما چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي، او دا به د ای ډبلیو ان ای لپاره یو ستر مخه وي او په دې کې بریالی شي.
له هغې راهیسې چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، د لسګونو بیلابیلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبې په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو وغوښتل چې افغان ښځو ته تز دکړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د برستندوی پلاوی یا یونما مشر روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړي. میرمن اوتنبای و په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په حق لول شي دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته یې کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډیره شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران ویلی دی چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي خوونیزو او نورو خدماتو محروموي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو څنګه ویلی چې دا پریکړه به د راتلونکي 1440 هجری لمریز کال د حمل لومړۍ نیټه عملی شي. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې اوسی وای لمخ کې هم د یادو خدماتو او په نورو برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ وو.
بیا در در شفاخانه کې رفتم، شما پاسپورت قانوني ندارین، برګې سرشماری دارین.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت را ملینو پر راپور کې یاد شي، د مارچ په 11مه د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د خپل مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی، خدای چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نکړه.
مادر ما مریض بود، رو بردم پیش ډاکټر. گفتی
ډاکټر راته وویل د زړه ګراف یې واخلا، خو هر روغتون ته چې لاړم ویل یې پاسپورت نه لري او د سرشمیرنې کومه پاڼه چې لري د اعتبار وړ نه ده. ما ورته وویل پاڼه پرېږده، ستونزه وایا. خو راته یې وویل ښه به دا وي چې افغانستان ته ولاړ شي، دلته ستا کار نه کېږي. د مور روغتیایي وضعیت مې ډېر خرابه شو، مجبوره شوم چې بیرته یې افغانستان ته راولم.
احسان ضیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 سال میشه ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخونم.
3 کاله کیږي چې ایران تر راغلی یو، یوازې د دې لپاره چې اولادونه مو ښوونځي ته ولاړ شي. خو دلته هم لزده کوې برخي دي. مخکې به ویل چې که داستوګ نشین کارت او قانوني ویزه ولرای نو اولادونه مو ښوونځي ته تللی شي. یو هیله مدلو ده، خو اوس ورته هیڅ سند معتبر نه دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بې اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادر یار احمدي اسنا خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د تهران والی محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې دوی 250,000 بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. نوموړي مهر خبري اژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د روانې هوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بې اسناده کډوالو پر ایستلو را څرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. دریمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني دولتي کارکوونکي او پوځیان شامل دي او شپږمه ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډېری یې افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
په همدې حال کې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې ګډ کار کړی دی په برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د اتباعو سفر ممکن ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندیښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوې شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې یې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کام کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کام کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټیکټونه هم وشول، خو وايي د ډونالد ترامپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغه سفر لغوه شو. ترامپ وقته د بیا راتک په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وزنډولې. ترامپ تیر اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت وی سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمیر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ پای ته رسوي، ځکه چې کیف اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او اوکراین استازو پرون په سعودي عربستان کې مذاکرات وکړل.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به له اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي، ځکه اوکراین له روسیې سره د اوربند له لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ترامپ ادارې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزنډول، څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې ته اړ کړي چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د دیرش ورځنۍ لنډمهاله وربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېلو خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړي چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ترامپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې خبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونی په ورستیو کې مسکو ته ځي چیرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهال ویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوی چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابعو د پراختیا په اړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې د یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیې تر 300 ډېرې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیې د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید و.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي د ډیورند پر کرخه د لارو پرانستل غوړي. د دوی په وینا د لارو بندېدو سره سوداګري بند شوي او د یو بل په مړی ژوندۍ کې ګډون کول ورته ګران شوي دي. د باجوړ قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پر لپسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. لا افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکی او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لري وساتي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په یوشتم ازادي رادیو ته ویل د باجوړ، مومندو، چترال او کونړ ترمنز غنی لارې شتون لري چې په خوا به پرې د کرخې دواړو غاړو ته پروتو ولسونو تګراتګ او سوداګري کوله. خوشل کال پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندي کړی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لارې دی او خاص کر دنا او پاس لار دا ډیره زیاته زوري ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي کله په تور هم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک د وا سلام دی یو بل سره چې کوم دی خطرې په لارو دا نو کولاوي دل دا دی وخت یو بشري ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاص بي د خلکو تګ راتګ او سوداګري پی کېدل ټولې آبادی ویو د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو خول کوم ورځ چې د امنیت په بهانه تړل شوی له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
د لارو او شکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزادو په دې باندې تجارتونه کېدل او په ډیورن کرخه دواړو خو ته تقریبا د 1 کروڑ پښتنو ژوند جواک او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لوی کچه باندې بیروزګاری هم دا پسیمه کې زمنګ دغه ډیورن د کرخه خو شاسي مونږه په لوی کچه باندې ولسونه کډوال شو ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خو ته د ولسونو کم تړونو د ټولنیز ژوند هغه د مین ځنه تړلې دي.
هغه وای د بند ډالرو د خلاصون لپاره غنی هڅه کړي.
دغه یو قامي غختنه ده باید چې دواړو خو ریاستونه او په ځنګړي توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سدې نه تړلې کیږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
د کونړ وسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري خو د لارو بندې دو سره تریز مکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي رادیو ته وویل
دا قومونه سره د پښتو ژبه او خېخیم د سره از مکم شریکی دي، تجارت هم شریک دي، د پخوان هم سره د مریض تاګ راتګ جنازې هم سره شریکی وي. دواړو مملکتونو باندې زموږ غږ دی چې خپل سیاسي کارونه دي د خې لهجې نه او خې ضروري په وزانه په نړیوال اصول باندې برابر وساتي او موږ له سنت د ازادي راکې چې موږ تاګ راتګ وشي یو بل سره تجارت ازاد شي مړ ژوند هم سره پال شي.
دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصله پیدا کولو په ځای دی یووالي ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکه چې نه غواړي نو موغږي په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندې دوه خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف ته او له پاکستانی لورې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو چارواکو زورولو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د قومونو یا د غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د دوکلام، بینشی، لیټی کنډو، غاخی کنډو، ناواپاس، ګسلی او نورو لارو پرانستل غواړي چې پاکستان له تیرو اتلسو ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، د روژې رنگونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې بیا هم د روژې اړوند یو راپور لرو. د روژې مبارکې له را رسیدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. د یو شمیر دغو بنسټونو مسؤلان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده نو ستونزمنه ده چې ټولو ته ورسیږي، خو دا کولای شي چې په خپل سیمه کې خپلوانو لپاره مرستې ورسوي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډایه او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور دی چې پکتیا حوزوي روغتون ته خپل ناروغ راوستي دی. دلاور وای خدا چې اوس یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژماتي پروګرام جوړ شوی، لدی عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر بسدوار ته ولي کلا پارچا به راغلن د خاني وسپم نه لري شادوام پر اخستی وای دي. شي ډیر خوشاله زه کدل ته موږ لپاره پر روژماتي کې ډیر سہولت ده.
د روژماتي برابرونکو د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالی والدی خغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل،
درته پکتیا مرکی حوزوی رختون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هاله روزه کې راځو، د دې خاطر باندې چې دلته په وزان دي مریضان دي ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي هر ورځ دوی راځي.
نو موږ زیاته وی دوی دوه ډول نورې مرستې هم لري چې پاړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنۍ خوراکي موادو ویشتي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمیرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمیر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یو قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل،
د روژه د رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنۍ ته د لومړنۍ اړتیا وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، او موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالی وال او محمد نسیم وای کچېرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوي وي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشري روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویش میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژه رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه وایمه زه یمه، ټول ملت پکې خراب ده.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاریانې هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دې میاشت کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي. نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپلاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې د افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولای چې خپل حتا غري پښلمی او ماخامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال سم دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې کولای شي د خپل بې وزله سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حداقل دوه نه وکړي چې دوی خپل د ماخامي او د پښلمی ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږده او ژمی کې بیا ډیره لنډه، موږ په